فأما الذين كفروا پاتشو هاغ خلق چه هغوی کفر اکڑو نو ده هغوی با سوری اکشنوی چه هغوی کل حق واوری کلام یودی خبری یودی آیتون یودی نو هغوی سوائی فیقولون نو هغوی وائی ماذا اراد الله بهذا مثلا چه اللہ تعالی سو اراده کرده ده ده مثال ده ورکول سرا او کتاسو دا ماذا اراد الله بهذا مثلا ته دا یو کوشن په تور وګورئ چې د دې څه مطلب دی چې الله تعالی دلته څه فرمایلی یلی دی لیکن هغوی داسې نه وایي دا هغوی سوال څنګه وي د اعتراض سره نن به تاسو ډېر سوالونه وګورئ مخکې هم یو سوال را روان دی یو سوال چې هغه فرشتو کړی و او بیا د هغې نه مخکې ابلیس هم یو سوال کړی و نو په سوال کولو کې سو هر جنشته لیکن اصلي خبره سو ده چې دا سوال څنګه کیږي او په کومه طریقه کیږي د حقارت یعنی سپکه طریقه او اعتراض سره کیږي یعنی د نقص د لټولو دپاره کیږي او که په بنده کې لویي وي نو د لویۍ سره او که د پوهې دپاره په اصل کې سوال کول غلط نه وي د انسان رویه خراب وي نو دلته الله تعالی د هغوی د رویې ذکر کړی دی نو ګورئ دلته الله تعالی انسان د سوال کولو نه منع کوي لیکن د هغوی رویې صحیح نه وي چې هغوی دا سوال د اعتراض په طور کوو چې دا لا څنګه خبره ده دا کوم قسم مثالونه ورکړی شوي دي چې د دې لا څه مطلب دی او نن زموږ په مسلمانانو کې هم داسې خلق دي چې هغوی هم دغه شان اعتراضات په خپل دین باندې کوي نو داسې قسم څیزونه شیر کول نه وي پکار په کومې کې چې داسې قسم خبرې وي چا یو کلیپ شیر کړی و او هم په دې طریقه خلق طالب علمان گمراه کوي چې هغه د جنت د خبرو او د جنت د نعمتونو داسې مزاح کوو او وایي چې دا لا کوم قسم خدای دی چې هغه دا خبره کړې ده چې هغه د پی ولې روانې کړې دي او دا مسلمان پروفیسر و او زه دا د غیر مسلم خبره نه کوم ولې هلته به داسې څنګه وي دا به څنګه وي د انسان دپاره صرف پی پاتې شوي وو داسې سپکې سپکې د حقارت خبرې کولې یعنی داسې ځینې داسې خلک هم وي چې هغوی د الله تعالی آیاتونه په دې مقصد سره نه وایي چې موږ د دې نه هدایت واخلو د هغوی مقصد څه وي چې موږ وګورو چې په دې کې څه دي چې پته خو راته ولګي خلق خو ډېر تعریفونه کوي دا وګوره دا یې څه لیکلي دي ها دا وګوره دا لا څه حکم دی ها دا وګورئ چې په دې خبرو کې نن څوک په دې خبرو لا هم نن څوک عمل کولی شي دا د کومې زمانې خبرې دي او چې څوک د دې قسمه رویې سره قرآن طرف ته راشي نو الله تعالی څه فرمایلي دي یضل به کثیرا الله اکبر استغفر الله ربي غونه را باندې زیګ زیګ شو د دې خبرې په اورېدو سره یضل به کثیرا نو بیا الله تعالی هغه د دې قرآن په ذریعه هغه گمراه کړي هغه بې لارې شي هغه وایي څه قرآن د الله تعالی د کتاب آیتونه او د هغې سره څه شي هغه ورک شي نو ولې د قرآن سره هم خلک ورکیږي تاسو به سوچ کوئ چې لا داسې هم کیدی شي چې د قرآن سره خلک بې لارې کیږي گمراه کیږي جی هاں د قرآن سره هم خلک په غلط لاره سر شي چې دننه سخاولی وي چې دننه بیماری وي او انسان قرآن وایي او اوري او په دې پورې مذاق خنداګانی او اعتراضات شروع کړي چې یعنی د قرآن چې یعنی د هغو د قرآن د ویلو مقصد دا وي چې زه صرف وګورم چې په دې کې څه دي یو رویه وي چې بنده وایي چې زه وګورم او زه ترېنه څه زده کړم نو په دواړو رویو کې تاسو پوه شوئ په دې دواړو رویو څوک د یوې رویې سره راځي او څوک د بلې رویې سره راځي چې څوک بیا وایي چې ګوره الله ما ته څه وایي ویهدي به کثیرا نو د دې قرآن سره هغو ته بیا هدایت میلاویږي ځکه د خلکو د وینا ضرورت نه وي چې دې خلکو ته چې دې خلکو ډېر قرآنونه ووي نو په دوی کې خو هېڅ فرق نه دی راغلی نه دی بدل شوي نو بدلیږي به څنګه ځکه چې دې قرآن سره یضل به کثیرا نو دا ضروري نه وي چې هر بنده قرآن ووایي او صحیح شي او هدایت ورته میلاو شي نو الله تعالی خو په شروع کې ووی چې د دې سره خلک گمراه کیږي هم آخر ولی ځکه چې د بنده نیتونه صحیح نه وي نو ځکه د صحیح نیت سره قرآن طرف ته راشئ چې زه کله دا قرآن کولاو کړم او کینم، نو زه د کوم نیت سره کینم چې دا زه څه وایم؟ د حضرت اکرما په شان چې دا زما د رب کلام دی، نو د دې سوچ سره او که ودرېږه چې وګورم چې په دې کې دوسې اورېدلی مې دي چې په دې کې ډېر غټ حکمتونه دي، نو داسې خبرې هم خلق کوي چې زه یې لږ وګورم، نو تاسو ته به هغه میلاویږي د کوم نیت سره چې تاسو قرآن طرف ته راځئ، ټولو ته به د خپلو نیتونو مطابق میلاویږي. ځکه ما تاسو ته ویلي وو چې تاسو قرآن ولې ویل غواړئ، تاسو څه حاصلول غواړئ د دې نه، او دا به تاسو له هغه درکړي چې تاسو څه حاصلول غواړئ د دې نه. که چېرې تاسو د نکته چینۍ دپاره راځئ، نو ځینو خلکو ته پکې هغه هم میلاویږي. تاسو وکتل چې خلکو اعتراضات کړي وو چې الله تعالی دا نمونه مثال ولې ورکړی دی، او نن هم تاسو ګورئ خلک ډېر اعتراضونه کوي. څوک په حورو پورې مذاق کوي، څوک په جهنم پورې کوي، رنګارنګ لطیفې کوي، کله څوک یو قسم خندا کوي او کله بل قسم. ځکه چې د دې په ذریعه به ګمراه کېږي که نه، چې څوک د دې نه سواغستل غواړي نو هغه به ورته میلاویږي. نو تاسو خپله جایزه ضرور واخلئ چې زوی د کوم نیت سره زده کوم، او زه خپل ځان له هم هدایت غواړم، زو په خپل کور کې هم دا دین ژوندی کول غواړم، زه غواړم چې زما ټول خاندان والو ته هدایت میلاو شي او هغوی ته صراط مستقیم میلاو شي. زه د الله تعالی په حکمونو باندې پوهیدل غواړم او په هغې باندې عمل کول غواړم. زه غواړم چې زما د پاره د جنت لاره اسانه شي. زه غواړم چې زما رب ما ته څه خبرې کړې دي زه هغه زده کول غواړم. زه غواړم چې په عمل کې منډه ووهم. زه غواړم چې زه نیکۍ طرف ته منډه ووهم. زه غواړم چې زه الله راضي کړم، ډېر زیات نیتونه وکړم. نو دا هر څه به تا ته میلاویږي د قرآن نه. او څوک به داسې هم وي چې هغوی به وایي چې ما ته سرټیفیکیټ میلاو شوی چې زه پرې جاب وغیره وکړم، نو دا به هم میلاو شي. چې څوک څه غواړي که نه، نو هغه به ورته میلاویږي. نو تاسو خپل خواهشات د خپل نیتونو ډېره جایزه واخلئ، نو داسې ځونه به بیا تاسو ته میلاو شي، سرټیفیکیټ به هم میلاو شي، ثواب به هم میلاو شي در ته د کېناستو. لیکن که چېرې تاسو خپل مقصد اوچت کېږدئ، نو ډېر څه به درته میلاو شي. برکتونه به درته هم میلاو شي، رحمتونه به درته هم میلاو شي، د الله تعالی رضا به درته هم میلاو شي، د جنت لاره به درته هم اسانه شي، د نیکۍ لارې به درته هم کلاو شي. نو موږ څه غواړو؟ او په دې کې زموږ لپاره د عمل خبره ده. د عمل خبره پکې څه ده؟ چې موږ وګورو چې موږ قرآن د کوم نیت سره کلاوهو. چې کله موږ په کلاس کې د زده کولو دپاره کینو، نو زموږ هغه وخت څه نیت وي؟ نو تاسو د عمل خبرې ضرور ګورئ. ځینې به درته زوښیم او ځینې تاسو په خپله لټوئ. ګنې که د عمل خبره پکې نه وي زموږ لپاره، نو بیا خو صرف هڅې ویل او رټه لګول دي. وما یضل به الا الفاسقین، او نه ګمراه کوي څوک دا مثالونه، لیکن صرف فاسقین، یعنی صرف فاسقان چې وي نو هغوی ګمراه کیږي. انسان ویریږي چې هی الله چرته زه ګمراه نه شم د قرآن د ویلو سره، نو الله تعالی وفرمایل چې صرف فاسقان ګمراه کیږي، نور هیڅوک نه ګمراه کیږي. یدل به کثیره و یهدی به کثیره، نو به سوره سره د دې سره د سو د دې قرآن سره، او دویمه معنی یې ده د دې مثالونو سره. مطلب دا دی چې د دې مثالونو سره بل هیڅوک نه ګمراهی کیږي، لیکن فاسق خلق، یعنی د دې مثالونو سره ډېر خلک ګمراه کیږي هم، او ډېرو ته هدایت هم میلاویږي. نو هدایت څنګه میلاویږي هغوی ته؟ فیعلمون انه الحق من ربهم، چې دا حق دی زما د رب د طرف نه، او دا د الله د طرف نه نازل شوی دی. او دا قرآن نه خلک څنګه هدایت اخلي او څنګه ګمراه کیږي هغه ما تاسو ته اوې. لیکن دا فاسقان څوک دي؟ نافرمانه خلکو ته فاسقان وایي، چې کله هغوی د دین د دایرې نه بهر وزي، هغوی د حد نه وزي، حدونه ماتوي. او مخکې د فاسق متعلق تفصیل یعنی ډیټیل هم راغلی دی. فاسقان څوک دي؟ الذين ينقضون، هغه خلق دي چې دوی ماتوي. نقض وایي ماتولو ته. عهد الله، د الله تعالی عهد، د الله تعالی وعده. من بعد میثاقه، د هغې د پخولو نه پس، د الله تعالی د وعدې څه مطلب دی؟ چې هغه دا خلق ماتوي. نو هغوی دلته درې د هغوی دلته درې قسمه خصلتونه بیان شوي دي. د هغوی اولنی خصلت دا دی چې هغوی وعده ماتوي د پخولو نه پس. نو هغه کومه وعده ده؟ چېرته مونږ وعده کړې ده؟ جی هاں، نو د دې وعدې نه مراد دی عهد الست. تاسو عهد الست پیژنئ چې تاسو د الله تعالی سره یو عهد یعنی وعده کړې وه، او هغه مو هغه وخت کړې وه چې کله مونږ په عالمي ارواح کې وو. الله تعالی زموږ د ټولو پیړ روحونه پیدا کړي وو. د اولنی انسان یعنی حضرت آدم علیه السلام نه واخله د آخري انسان پورې، بیا الله تعالی هغه ټول روحونه ادرول او د هغوی نه یو عهد یعنی وعده واغسته. او دا عهد یعنی وعده سوه، د هغوی نه یو تپوس وکړو، الست بربکم، ولې زه ستاسو رب نه یم؟ نو ټولو روحونو ولا جواب ورکړو، کو هغه د ابو جهل روح و، کو هغه د فرعون روح و، کو هغه د ابو لهب و، او کو هغه د نمرود و، نو ټولو یو جواب ورکړو، بلا، ولی نه؟ ای الله، ته زموږ رب یې، نو د الله سره موږ ټولو وعده کړې ده، یعنی زموږ ټولو روحونو د الله تعالی سره وعده کړې ده. نو زموږ روحونو جواب ورکړی دی الله تعالی له، ځکه خو په دې روحونو کې تنده ده، ځکه خو روحونه الله تعالی تلاش کوي. نو دا وعده الس چې انسان کړې ده، او بیا چې انسان دنیا ته راغی، نو د هغو دپاره یې پیغمبران راولېږل. مونږ به وایو چې دا لا کومه وعده وه، ما ته خو دا وعده الس یاده هم نه ده. نو تاسو ته هغه ورځ یاده ده چې کله تاسو د خپلې مور نه پیدا شوي وئ؟ یاد دي تاسو ته چې تاسو څنګه پیدا شوي وئ د خپلې مور په کور کې؟ نه دي یاد که نه؟ نو ځکه چې ټول خلک ما ته وایي چې دا ستا مور ده، نو بیا ځکه ماته پته ده. لیکن تاسو ته خو یاد نه دي که نه؟ دغه شان کو تاسو ته دا وعده نه وي یاده، نو دا پیغمبرانو تاسو ته ویلي دي چې تاسو یو عهد الست اخستی ده، دا وعده مو کړې ده، ټیک ده؟ هغه وعده مو وکړه، او چې کله دنیا ته راغلو نو هغه رانه هېره شوه، الله مو هېر کړو، هغه رب نه منو، نو وعده مو ماته کړه که نه؟ د پخولو نه پس. د پخولو مطلب دا دی چې الله تعالی له مو جواب ورکړی و چې ها، ته زموږ رب یې. د دې وعدې څه مقصد و؟ نو اوس هغه وعده تاسو ته یاده نه ده، د الله وعده مو هېره کړه، د هغو احکامات یعنی حکمونه چې هغو راکړي دي هغه مو هېر کړل، بلکې انکار مو وکړو چې خدای شته دی نه، حکمونه به سومنو. نو یو وعده دا وه، او د دې نه پس مونږ چې دا لا اله الا الله ویلي ده، لا اله الا الله دا زموږ کلمه چې ده، نو دا هم یو وعده ده، دا هم یو کانټراکټ دی د الله سره چې ای الله، ستا نه سیوا خو بل زموږ څوک اله نشته، بل اله شته دی نه. او چې کله تاسو هغه اله ومنو، هغه مو د ټولو نه اوچت ومنو، چې اوس به مونږ د هغو خبره منو. لیکن تاسو دا وعده ماتوئ، ځکه چې د هغو منئ نو دا هم، چې د هغو نه منئ نو دا هم وعده ماتول دي. بله معنا ما درته کړې وه چې غوټه کلا وهل او غوټه رسۍ له ورکړې کېږي، نو د هغې پرانیستلو ته نقده وایي. نو دلته دا ویلي شوي دي چې هغه غوټه مو پرانیسته، حالانکه هغې له مضبوطه غوټه ورکړې شوې وه، په مضبوطۍ سره تړلې شوې وه. نو دا کومه رسۍ ده؟ دا د قرآن، دې ته د الله رسۍ ویلې شوې ده. نو دا کلا وهلو، حالانکه دا په مضبوطۍ سره غوټه شوې وه، دا پوره د کوشش سره کلاویږي. څه مطلب شو د دې خبرې؟ چې مونږ د الله تعالی سره تعلق کټ کړو، ځکه چې د دې رسۍ سره مونږ د الله تعالی سره کنیکټ کیږو، د هغو سره میلاویږو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې قرآن د الله تعالی رسۍ ده، او دا د اسمان د لاندې راویزانده ده، او چې دا مونږ اونیسو نو د دې سره مونږ، د دې یو سر زمونږ په لاس کې وي او یو د الله تعالی سره، نو د دې په ذریعه مونږ د الله تعالی سره میلاویږو، یو ځای کیږو، کنیکټ کیږو. او چې کله مونږ دا ماته کړو نو د الله تعالی سره متعلق ختم شو. پوه شوئ؟ تاسو چې کومې وعدې، تاسو په دې خبره پوه شوئ چې مونږ کمې وعدې ماتوو؟ د قرآن نه لرې کېدل، د دې طرف ته نه راتلل، او د دې په ذریعه د الله تعالی سره تعلق نه ساتل، چې دا رسۍ خو زه نیسم نه، د الله سره تعلق زمونږ شته دی نه، دا خو د الله تعالی سره وعده ماتول دي. او نن ګورئ چې څومره خلکو د الله تعالی سره وعده ماته کړې ده، د هیڅ چا سره فکر نشته او نه یې سو پروا شته، چېرته سوچ هم نه دی کړی چې زمونږ د الله تعالی سره لاس وعده هم ده، او یا زمونږ د هغو سره تعلق دی، او یا دا چې مونږ چېرته عهدي الف کړی دی. ويقطعون ما امر الله به ان يوصل، او هغه کټ کوي کوم یو شی، ما امر الله، کوم حکم چې الله تعالی ورکړی دی. الله تعالی څه حکم ورکړی دی؟ به سره د دې ان یوصل، چې پیوند کړی شي، نو هغه دا پرې کوي. الله تعالی حکم ورکوي چې دا میلاو کړئ، دا پیوند کړئ، او هغوی یې پرې کوي، کټ کوي. دلته د دې خبرې څه مطلب دی چې الله تعالی وایي چې دا میلاو کړئ؟ نو اوس موږ ګورو چې هغه څه شی دی چې د هغې د میلاوهلو الله تعالی موږ له حکم راکوي. نو دلته د دې خبرې نه پته لګي چې الله تعالی د رشتو د میلاوهلو حکم ورکړی دی، ځکه چې دا رشتې د رحم رشتې دي، چې انسان د کله نه پیدا شي نو هغو ته دا رشتې میلاو شي. د مور او پلار رشته ده، د خویندو وروڼو رشته ده، خاله، مامو، ماما، ترو، پوپی، دا ټولې زموږ رشتې دي. د دې د میلاوهلو الله تعالی موږ له حکم راکړی دی، دا د رحم رشتې دي. ځینې رشتې انسان ته د نسب سره میلاویږي، یعنی څو د سپرګنۍ رشتې وي او څو د پلارګنۍ د طرف نه وي. نو الله تعالی د دې د میلاوهلو موږ له حکم راکړی دی، او چې کله انسان دا رشتې پرې کوي نو هغوی څه کوي؟ د الله تعالی حکم ماتول دي. ده او دا رحم به د قیامت په ورځ الله تعالی ته شکایت کوي چې اے الله، زه دې بنده پرې کړی وم، تو دې پرې کړه. نو دا شکایت به رحم کوي. په حدیث کې راځي چې څوک دا رشتې میلاوهي نو زه به د هغوی سره میلاویږم، او چې څوک دا رشتې پرې کوي، دا تعلق ماتوي، نو الله تعالی به د هغوی نه کټ کیږي، یعنی تعلق به ورسره نه ساتي. په یو بل حدیث کې راځي چې څوک د قطعی رحمۍ رشتې پرې چې څوک قطعی رحمي کوي، یعنی رشتې پرې کوي، نو هغه به جنت ته نه ځي، هغه به په جنت کې نشي داخلېدی. نو دا دومره ضروري خبره ده چې د رحم رشتې خلک میلاوهي، کوم تعلقات چې الله تعالی رالېږلي دي، ځکه چې دا رشتې الله تعالی جوړې کړې دي، او دا خو موږ د ځان نه دي جوړې کړې، بلکې موږ ته میلاو شوي دي. زموږ په دې کې هیڅ اختیار نشته چې زما فلانې بنده نه دی خوښ، نو زه د دو سره نشم رشته داري کولی. داسې نه ده که نه، ستاسو چې څومره هم رشتې دي، که هغه ستاسو خوښې دي او که نه هم دي خوښې دي، که هغه د لرې دي او که د نږدې دي، دا ټولې رشتې چې دي، چې کومې ته موږ وایو چې دا زموږ رشته داران دي، ځینې به نږدې وي، ځینې به لرې وي، د ټولو سره ښه تعلق ساتئ، دې ته صله رحمي وایي. او ګورئ نن تاسو وګورئ، بلکې دا د قیامت په نښو کې یو نښه هم ده، چې وینه به سپینه شي، خلک رشتې ماتوي. نو چې کله انسان د الله تعالی نافرمانه شي کنه، د الله تعالی وعده ماتوي، نو بیا هغه په رشتو باندې هم د هغې ډېر غټ اثر پرېوځي. ځکه که تاسو وګورئ چې څوک د الله تعالی فرمان بردار وي، نو هغه د خپل مور او پلار هم فرمان بردار وي، هغه بیا د رشته دارانو سره هم ښه تعلق ساتي. حالانکه که هغو ته الټه د رشته دار د طرف نه تکلیف هم میلاویږي، نو هغه کوم شی وي چې د هغې په وجه هغه مجبوره وي، هغه وایي چې نه، دا خو زما د الله حکم دی، د الله نه یریږي هغه او یروي ورسره چې زه څه وکړم. نو بیا هغه رشتې نه پرې کوي د الله تعالی د یری نه. لیکن چې کله د الله تعالی یېنه نه وي په زړو کې، چې هغه به زما نه تپوس کوي، هغه به ما په دې خبره رانیسي، نو بیا هغه رشتې پرې کوي. او تاسو ته پته ده چې په پولیس فیرات باندې چې به کوم اخیری ځای وي، نو هلته به دا صله رحمي ودرېږي. په حدیث کې راځي چې دوه څیزونه به ودرېږي، امانت او صله رحمي. نو صله رحمي به هلته انسان نیسي چې اے الله، دو زو پرې کړی وم، اوس زموږ خو نه وي خوښ خپل رشته داران، نو څه وکړو؟ پرېکړو د هغوی سره نشو پرې کولی. دا رشتې که هغه زموږ دوستان وي، نو هغوی موږ پرېښودی شو، نور نوي دوستان جوړولی شو. د دوستانو متعلق نه دي راغلي چې هغوی نشی پرېښودی، چې دوستي به قایمه وی. چې یو ځل مو دوست شو، نو اوس به هغه ستاسو د ټول عمر دوست وي. نو داسې نه دي ویلی شوي. دوستان تاسو سلیکټ کولی شئ، تاسو خپل صحبت چوز کولی شئ چې دا ښه ملګري دي او دا نه دي. نو ملګري تاسو بدلولی هم شئ، په هغې کې څه پابندي نشته. لیکن رشته داران موږ په خپله خوښه نشو چوز کولی. او هغوی مونږ نشو پریښودی او نه هغوی بدلولی شي شو د هغوی سره خو تعلق قایمول دي. نه یو خور د بلې خور نه ثابت کال د یوه خور د بلې خور سره ثابت کال ورانولی شي او نه رور د رور سره چې د یو بل سره نه میلاویږي. یا مور زوی ته ووایي چې تا ته خپل پی نه بخم او بعضی وخت مور پلار بچی ته خیرې وکړي چې زما مخ دې درته خدای په کفن کې ونښي. مونږ بچی عاق کوو فلاني کس خپل زوی عاق کړو داسې نه شي کېدی. خاله ماما ترو پوپی دادی نانی دا رشتې دي. دا داسې رشتې دي چې د دې سره تعلق ساتل ضروري دي. داسې نه شي کېدی چې د یو بل صورت بند نه ګوري. دا نشي کټ کېدی. دا دوستۍ نه دي چې تاسو یې پرېږدی او بل ځای دوستي شروع کړی. او چې کله انسان رشتې پرېکړي نو بیا سه وای د فساد نه نور هیڅ هم نه وي او داسې خلک په فاسقین کې راځي او بیا هغوی ته هدایت نه میلاویږي. چې کله دوستان د مور او پلار نه سیوا شي چې زمانې وشي او خلک د خپلو خویندو وروڼو سره خبرې ونه کړي. چې رشتې داسې شي چې د یو بل نه د خلکو زړونه ماړه وي او یو بل ته زړه نه کېږي. او چې کله شکوي او ګیلې دومره ډېرې شي چې هغه بیا ختمیږي نه. چې کله د یو رشته دار د بل سره نه لګي نو بیا تاسو هغه وچیړئ او وګورئ نو بیا به هغه په تاسو پورې ونښلي. چې تا ته سو پته ده چې هغه څنګه دی. تا ته سو پته ده چې هغه زمونږ سره څه کړي دي. نو هر څه چې کړي دي الله تعالی خو په قرآن پاک کې فرمایلی دي: یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم. نو ای ایمان والو تاسو ته صرف د خپل ځان په باره کې تپوس بستاسو نه کېږي. لا یضرکم نشي تاسو له څوک نقصان درکولی. من دله خو څوک ګمراه وي په کوم شرط باندې؟ از هدایتم کو چری تو په صحیح لاره یې او که څوک په غلطه وي هغه داسې کوي فلانی داسې وکړل. د هغوی چې کوم غلط کارونه دي یا ګناهونه دي د هغوی چې کومه ګمراهي ده د هغوی چې کوم غلط سلوک دی ستاسو سره نو هغه تاسو له هیڅ نقصان نشي درکولی که چری تاسو په صحیح لاره روان یې. او که چری تاسو هم د هغوی په شان خویونه شروع کړل نو بیا تاسو هم نقصان دی. زما مور دی الله وبخښي هغې به یو متل کو ما ته به یې همیشه وي چې بچیه ساز اوسه او سازوار اوسه. نو د هغې د دې خبرې مطلب دا و چې د خلکو سره ښه چلیږه نو بیا به در سره د هیڅ خبرې فکر نه وي. چې کله انسان دا سوچ کوي که نه چې کدا بنده را سره هر څه وکړي خو زه نشم معاف کولی. چې کله تاسو د چا وړوکې خبرې راونسئ چې پته نشته چې فلانی زما میلمستیا قبوله نه کړه یا ما ورته په فلانی وخت فون کړی و او هغو زما فون اوچتو نه کړه هغو زما تپوس نه کوي زه بیماره وم هغو را سره دا ونه کړل هغه یې نه کړل په مونږ باندې دومره غټ غم راغې او هغو زمونږ کره را نغله ما ته هم د هغو ضرورت نشته. یا فلانی زما د مور لاسنیونه ده کړي اوس که د هغې کره هر څوک مړه شو که نه نو زه به وکړه چېرته هم لاړه نه شم. نو یو خبره یاد ساتئ په دې خبره ځان پوه کړئ چې د رشته دارانو سره مونږ په دې وجه تعلق نه ساتو چې مونږ ته ضرورت دی د تعلق ساتلو. مونږ ته د خپلوانو سره تعلق ولې ساتل دي؟ ځکه چې دا د الله تعالی حکم دی که ستا ضرورت دی او که نه دی هغه پرېږده وه. او نن مونږ څه وایو چې ولې ما له داغو د کوره سو راځي زما ورته څه ضرورت دی که خبرې را سره نه کوي نو نه دې کوي زمون خو هم هغو ته څه ضرورت نشته. زه پسو کوم خدای دې ټول عمر مرور وساتي. زما خو یې په مرورتیا کې فایده ده ځکه چې که زما سره یې روغه وي نو زه به پرې ډتېږم. نو داسې خبرې نه دي. نن مونږ داسې بې مروته شوي یو چې که کله مو خپل ضرورت وي نو بیا د بل په خپو هم پرېوځو بیا د هغوی خوشامد هم کوو د هغوی چاپلوسي هم کوو. لیکن چې کله الله تعالی وایي چې دا زما حکم دی نو مونږ وایي چې زمونږ ورته څه ضرورت دی. چې کله دا رشته دارۍ د مرۍ تیزندي جوړه شي که نه چې کله بنده ته دا مصیبت ښکاره شي او چې کله د بنده دا سوچ وي چې زما نه خفه دی نو خفه دې وي ما ته فرق نه پرېوځي زه څه پروا ساتم نو بیا به فساد جوړېږي. چې کله خاوند ښځې ته وایي چې خبردار که د خپل رور سره دې تعلق وساتو او یا هغه زمونږ کره راغې یا خبردار که د مور کره لاړې نو دا څه دي دا رشتې ماتول نه دي. او چې کله ښځه خاوند ته خپله مور او خور بده ښکاره کړي چې خور دې داسې وایي مور دې داسې وایي رور دې داسې دی نو یو خبره یا ساتای یاد ساتای چې قطع رحمی وړو کې گناه نه دی، دا گناهی کبیره دی. مور او پلار د بچو نه کټ کول دی، بچی خپل مور او پلار غورځوي، د خویندو وروڼو د یو بل سره نه لګي، او چې کله د ښځې او خاوند په منځ کې څوک جدایی راولي چې زما زوی د خپلې ښځې خبرې ولې دومره اوري او د هغې نه چاپېره ګرځي، نو بیا فساد پیدا شي. چې کله رشتې ماتې شي، دا وړوکې او معمولي خبرې نه دي چې کله ښځه وایي چې زه خپل خاوند د خلکو نه لرې کړم، دی ولې د خپل مور او پلار سره دومره د هغوی تپوس کوي او دونه ښه دی ورسره، دی ولې د خپلې خویندو وروڼو سره دومره ښه دی.